طالب وای چې د طالبانو په د طالبانو لخوا فمیرمنو د کار کولو بندیز غند خو افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خزو پر کار او زده کړو د بندیز د لری کولو په برخه کې یو کوچنی ګام هم نه دی پورته کړی. د خزو برخلیک به سوي اوس. آیا دا عمل د ملګرو ملتونو په منشور کې شامل ارزښتونه نه تر پخو لاندې کوي؟ او آیا د طالبانو په حکومت کې د جنسیتي تبعیض له پامه غورځول په افغانستان او نړۍ کې د بشري حقوقو د لا زیاتېدو د لا زیاتو سرغړونو لپاره لارا نه هواروي؟ لومړی په همدې غږی وو د پروګرام د ملمنو سره، او په دویم بحث کې هم د بریتانیا پاچا چارلز په شخصیت او دغه د سلطنت په وړاندې پر پروتو ننګونو او سیاستونو باندې خبرې کوو. سلامونه، د اتصال پروګرام ته مو هرکلی کوم. زه غالیا رانا نورستانی مهیله لرم چې دا پروګرام تر پای را سره وګوري. خو په سر کې څو لن خبرونه. حکومت بهرنیو چارو وزارت وی چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره ته لاهور تنډې کې کتلي او د سیمې د امنیت په ګډون په یو لړ مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد تکل نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ییز امن، د خلکو پر تګ راتګ، د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت وایي چې په شرایطو برابرو افغان کډوالو لپاره چې د بشر دوستانه ویزو یا د هیومینیټیرین پیرول له لارې راځي، دا بهیر بیا پیلوي تر څو دا افغانان وکړی شي چې په امریکا کې په قانوني توګه ژوند او کار وکړي. د وزارت یوې اعلامیې کې ویلي دي چې هغه افغانان چې د بشر دوستانه ویزو له لارې د متحدینو خراغلاس عملیاتو په ترڅ کې متحده ایالاتو ته راغلي، د روان 2023 کال د جون په میاشت کې کولی شي په آنلاین بڼه درخواستونه وسپاري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پیرول د لومړي بهیر په شان به دا ځل هم هره قضیه په جلا جلا توګه د عاجلو بشري دلایلو او مهمو عامه ګټو په نظر کې نیولو سره طی مراحل کېږي. او د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د تروریزم ګواښونو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې او د طالبانو څخه یې غوښتي چې دغه اندېښنې دې رفع کړي. طالبان د شنبې په ورځ په سیمه کې د امنیت د پیاوړي کېدو، سوداګرۍ، ترانزیت او تروریزم سره د مبارزې په سر د بحث لپاره یوې درې اړخیزه غونډه کې د چین او د طالبانو د لوړپوړو ډیپلوماټانو کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه لنډه اعلامیه کې پرته له دې چې د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي، ویلي دي چې ګډون کوونکو د سیاسي تعامل، توریزم سره د مبارزې، سوداګرۍ او اتصال په اړه رغنده بحثونه کړي. رسمي سرچینو ویلي دي چې د پاکستان او چین استازو په افغانستان کې د دغه هیواد ګاونډیو ته مخ په زیاتېدونکي ډول د تروریزم د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خپلې اندېښنې طالبانو استازو سره شریکې کړې دي. د پاکستان او چین د چارواکو سره د طالبانو د حکومت د چارواکو دا کتنې او خبرې په داسې حال کې شوې چې یوه ورځ د مخه د هند د بهرنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د شانګهای د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې کوربه و. یو ځل بیا په افغانستان کې د بیرمنو پر کار بندیز غندلې او د خپل ماموریت تر ارزولو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه تکرار کړې ده. بل خو د ملګرو ملتونو ځانګړو راپور ورکوونکو افغانستان ته د اتو ورځو سفر په پای کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې جنسیتي تبعیض په یو سیستماتیک تبعیض بدل شوی او طالبان په ډیرو افراطي بڼو د ښځو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په دوام سره حکومت کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو منستندوی پلاوی دفتر یو نامه ورسله هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت ارزونه پیل کړ چې طالبانو په دې نړیوال سازمان کې د میرمنو پر کار کول بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویان فرحان حق چې د دې ارزونې په حق ری خبري اعلان ته معلومات ورکول ویل په افغانستان کې پاتې کیږي چې افغان او خزو نارینه او ماشومان ته مرستې ورسوي.
د یونایټډ نیشنز اسیسټنس میشن ان افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د پاتې کېدو او افغان خزو نارینه او ماشومان ته د مرستې رسولو په برخه کې خپل ژمنه بیا تکراروي او له مالی ملاتړ کوونکو څخه غواړي چې ارمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل ملاتړ جاري وساتي څو دا کار په اغېزمنه توګه ترلاسه شي. ملګري ملتونو ټولو خزینه او نارینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې پرته له خنډه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې کار وکړي.
ملګري ملتونو په افغانستان کې درې زره درې سوه کارکوونکي لري چې شاوخوا څلور سوه یې مېرمنې دي. په ورته وخت کې په کابل کې یوناما په ویلامي کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د طالبان لخوا د مېرمنو په کارکولو بندیز غندلې او ویلي دي چې دا کړنه د هغوی کار په جدي توګه کمزوری کوي چې اړمنو خلکو ته د رسیدګۍ وړتیا پکې شامله ده.
چیرته چې لوږه لا هم د 15 میلیونه څخه زیاتو خلکو ژوند ګواښي په هیواد څخه وتل په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په ژوند ګواښونکي حالت کې د اچولو په معنا دی. تبلیغي کلک پاور لري چې ښځو ته د ښځو لخوا غوره خدمتونه ترسره کېدای شي او د ښځو بیرته کار ته راستنول د تبلیغي لپاره لوی لومړیتوب دی.
د تیرمیاشت بندیز څخه وروسته یوناما په افغانستان کې د خپل ټول نارینه او خزینه مامورینو څخه وغوښتي چې د خپل کورونو څخه د کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ادارې ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ او د هغې کاري ډلې مشري ډارټي استرادا ترانک چې د میرمنو او نجونو پر ضد تبعیض باندې کار کوي او اته ورځې په افغانستان کې تیر کړي دي، په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو اندیښنه خودلې. د دې ډل لخوا په خبرې شوې لامه کې ویل شوی چې د جمهوریت تر رنګېدو برابرې خو طالبانو په افغانستان کې حقوقي او اداري کاري چوکاټونه لمنځه وړي او د میرمنو په برخه کې تر ټولو د شدید ضدیت پر اساس واکمنی کوي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ امریکا غږ سره په امریکا کې وویل د میرمنو نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
نو هم په افغانستان کې میرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. موږ وینو چې د طالبانو مشرتابه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي. زیات وخت مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو باندې بندیز ولګېدو. د کال په پای کې پوهنتونونه وتړل شول. همداشان په دولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګېدو او د اپریل په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان کې پر ښځینه کارکوونکو باندې بندیز ولګول شو. دا په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د منشور څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې ملګري ملتونه په ډېر نظم کې دون کې حالت کې واقع کړي دي.
طالبان د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې افغانستان کې وخت د بیا رسېدو څخه وروسته پر ښځو نجونو باندې تعلیم او کار په ګډون په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د همدې موضوع په هکله د پروګرام د میلمنو سره غږیږم. د پکتیا پخوانی والی محمد حلیم فدایی صاحب او د نجونو د تعلیم فعاله نظیفه جلالی د شیبه د سکابیلاری په پروګرام کې را سره مل دي. پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشئ. فدایی صاحب، ملګری ملتونه ولې د طالبانو د ناوړه سیاستونو په وړاندې چې د ښځو په حق لري نرمښت وخود؟ یا داسې ووایم چې ملګری ملتونه په خپل دریز ولې دوی ولاړ پاتې نه شول؟ خپل دریز ولې ونه ساته؟
رنا جانې، تاسو ته تاسو ملمنی او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
اصلا د وی دی یو ډیر پټ استخباراتي تړون په نتیجه کې د افغانستان ټول نظام او سیستم لوی لاس باندې یو افراطي نیابتي ډلې ته وسپارل شو. نو ځکه په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې او همدارنګه خصوصا د میرمنو او تعلیم پر وړاندې باندې کوم خشونت دی، هغه سختاری سو داسې سختار نه چې هغه افراطي ډلې په واک کې ورکړی شي، نیابتي ډلې په واک کې ورکړی، داسې ډلې په واک هغه تر اوسه پوری هم هغه ډیر مطلق اکثریت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې ده او ټول نظام او ساختار هغه په واکه کې له دغه ساختار او نظام نه به ته د همدې شي توقع کوي دی بل ته توقع لرل فکر کوم افغانانو او نړۍ ته دوکه ورکول دي. تاسو ولیدل چې کله په الهه باندې تجاوز وشو ښکارا نه دا چې دیغه هغه متجاوز کس او مجرم مجازات بلکې دیغه د خوندیتوب خاطر باندې هغه ته زری موټر په واک ورکړ. تاسو ولیدل چې یو بل کس چې د زنا او لواط په تور باندې ونیول شو هغه له احبس نه د دوی د امیر المؤمنین په فوق العاده فرمان باندې وسیکیږي او هغه په اتنونو او دزو باندې بدرګه کیږي. زه فکر کوم چې ملګری ملتونه په دې توګه باندې غواړي له اصلي قضیه چې هغه په خپل باندې دغه نظام کوم شکل چې د دې هغه تفکر د فکر ده او د دې هغه موجودیت او استخباراتي اړیکې دي په یو باندې زور نه رسیږي او غواړي دغه د تاسو مسله یا د بشر حقونه دیني اختصاص موضوعګانی چې مهمه دي. اما هغه یو هر ارخیز استون زنه هر ارخیز استون زه دغه افراطی نیابتي داسې ډلې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د تروریسټ توګه باندې ثبتي دوی ته د واک سپارلو ده. ملګري ملتونه بس دغه اصلي قضیه باندې تمرکز وکړي د امریکا په شمول باندې او د دې ډېره زه فکر کوم هغه برخه دا امریکا ته ګرځي او ملګري ملتونه به تر ډېره بریده پورې د امریکا فرمان ته منتظر وي. نو ځکه تر اوسه پورې زه داسې انګیرم او زما فکر دا دی چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ کوم پټه معاهده شوې ده. شاید هغه له دغو موضوعاتو نه اخوا نور موضوعات وي. نو ځکه ملګري ملتونه مجبور دي چې هغوی همدغه انساني مسایلو ته توجه وکړي.
بله مننه کوم اغلی جلالی. تاسو د فدایي صاحب خبري خو واوري دي د ملګرو ملتونو دا کار طالبانو ته وسومره د دې روحیه ورکوي چې هر څه چې د لاسره زی وکړي او نړۍ باید ومني.
ډیر زیاته مننه کوم زه خپل سلامونه او احترامات قدرمن فدایي صاحب ته او تاسو د تلویزیونی چینل دلاري ټول لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. البته دا د طالبانو لپاره درسته ده چې یو انګیزه به ورته وشي چې دوی نور هر څه غواړي هر څومره فرمانونه چې غواړي هر څومره په سیستماتیک ډول باندې د انجونو او د میرمنو حزبول د حکومتي چارو څخه د سیاسي چارو تحصیل څخه په حق لباندي نور فرمانونه صادر کړی. لیکن د بلې خوا زما په آن باندې د ملګرو ملتونو پاتې کېدل په افغانستان کې یو ډیر کوچنی مثبت اړخ هم لري په دې خاطر باندې چې کملګری ملتونه د افغانستان څخه وتلی وای په مکمل شکل باندې دا هم د افغانستان پر میرمنو باندې تر طالبانو ډیر د هغوی روحیه به خراب کړي وای. په دې خاطر باندې چې اوس حداقل د دوی ځینی دفاتر یا د دوی ځینی برانچونه چې په افغانستان کې فعال دي او د دوی کارمندان کار کوي په ځینو برخو کې د میرمنو لپاره او د مختلف ډلو یا هیاتو یا گزارشګرانو زمينه برابروي چې راشي د نن افغانستان کې د افغانستان پر وضعیت باندې د خوځو او میرمنو پر وضعیت باندې خپل راپورونه جوړ کړي دا به بلقتن بنشي وي. نو زه د سې فکر کوم چې د ملګرو ملتونو هغه سیاسي ارخي یو خواته دا سعید چې جناب فدایي صاحب د امریکا مسله یاد کړه د پاورفول یا قدرتمن هیوادونو مسائل دلته ذکر دي سیاسي ارخي یو خوا. لیکن د میرمنو په برخه کې د دوی پاتې کېدل تر یو حد پورې خدي په دې خاطر باندې چې هدي اقل کبل هیڅ نه د گزارش جوړولو د مختلف پلیټ فارمونو د رامنځته کولو په خاطر باندې د مؤثر واقع کیدلی شي.
بله فدایي صاحب که هم اغلی جلالی د ملګرو ملتونو دی پریکړې ته په مثبت نظر ګوري اوس که دیم مثالی ته راشو چې آیا دا عمل د ملګرو ملتونو په منشور کې شامل ارزښتونه نه تر پخو لاندې کوي او بل دا چې اوس د افغانستان د میرمنو برخلیک بد څنګه کیږي بیا؟
زه هم د ملګرو ملتونو اساسي ارزښتونه تر پښو لاندې کوي او هم طالبانو ته دا جرأت ورکوي چې څومره نور هم افغانان یرغمال کولای شي په همغه اندازه باندې به دوی ته باج ورکول کېږي. زه فکر کوم چې د ولس د یرغمل کولو په مقابل کې امتیازات نه باید مجازات ورکړای شي او دا ډیر خطرناک روایت دی چې ملګری ملتونه یې جوړوي. دې کې شک نشته چې بشري حقونه بشري مرستې دا زیانمنې کېږي، اما د دې اساسي علت هم خپله دغه اختار چې د یوې افراطي او نیابتي ډلې واک ورکړی شو دا دی چېرته دغه اختار کې بنیادي تغیرات نه راینستي. دا نه یوازې چې افغانانو ته بلکې نړۍ او سیمې ته به
بنیادي تغیرات په دې ساختار کې څنګه راتلی شي. اوس فدای صاحب،
بنیادی کوم چې ظاهرا امریکایان او همدانګه ملګری ملتونه هم وایي چې د دوحې د تړون باندې د عمل وشي، د دوحې په تړون کې کوم ظاهری مسائل دي هغه بین الافغانی مذاکرات دي او ګډونه حکومت او بشري انساني حقونو ته اطاعت دي. یعنی داسې حکومت چې هغه ولس په خوشه باندې راغلی او د طالبانو دی حکومت ته سرپرست ویل شوی دی، یو منطقي وي همدا دی چې دوی په دوحه کې دا منلی وه چې دوی به دغه نور ارزښتونه مني. اما متاسفانه زه بیا هم وایم چې ملګري ملتونه راس کې همدارنګه د ملګري ملتونو هغه مهم مالي او سیاسي ملاتړ چې امریکا ده او نور قدرتونه دي هغه باید اصلي قضیه ته توجه وکړي او هغه دغه تختار چې په یو ابداع انحصار دي ساتوري بې عدالتۍ انحصار او ملاکراسۍ ولاړ ده. بنیادي تغیرات راینستي او د ولس په خوښه نه شي. اوس خو ګورې مېرمنې نه یوازې له حکومت نه بلکې له ټولنې نه حذف شولې. نیم 50% وجود د افغانستان یې دا مطلق دغه ساختار له منځه یوړ. نو که دې ته دوام ورکړی شي نه یوازې چې دا مېرمنې یا نظام بلکې دا ځل به هم ملت ته خود کوي او دغه ټوله سیمه به دومره ناامنه کېږي چې بیا به د 1 سپتمبر په تېر باندې پیښې هم رامنځته کېږي او دغه رقم خلک لکه چې د دوی ویاندویان وایي په پیرون کې به هغوی ته د چاقوګانو او د ترورو د وژلو هغه تهدیدونه کېږي. او دا په دې شک مه ګڼئ، دا اوس موږ ګورو چې په خارج کې د طالبانو پلویان دي، د هغوی ایدیالوژیک پلویان دي او هغوی به نه یوازې په افغانستان کې بلکې په غربي نړۍ او په نور نړۍ کې د دوی چې کوم مخالفین دي هغه به هم په نښه کوي او دا به د نړۍ دپاره په یو تهدید بدل شي، نه یوازې د افغان مېرمنو پر وړاندې باندې. دا چې دا یو داسې مار دی چې دوه سره لري چې هر چا پاللی دی هغه به بېرته خوري او هغه به کچي او له منځه ځي.
ډېره مننه کوم فدایي صاحب، متاسفانه چې ډېر وخت نه لرم چې دې بحث ته نور ادامه ورکړم. پخوانی چارواکی محمد علیم فدایي صاحب او دنجونو د تعلیم فعالان نظیفه جلالي ستاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم چې په دې پروګرام کې مرسته سره ګډون وکړ. کور ودا
دیش دقیقی د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:00 تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
خمانه نکم چې تر اوسه پورې د سال د خبرونه سره است. اوس هم راځو نړیوال مطلب ده. د بریتانیا پاچا چارلز دریم په وست منستر ابي کې تاج پوشي وشوله چې د ټولګټو هیوادونو د یو لړ مشرانو په ګډون میلیونونه خلک ورته راټول شوي. نوموړی ته پر داسې مهال تاج ور پر سر شو چې په نړۍ کې نور د بریتانیا امپراتوري پای ته رسیدلې ده. په لندن کې زموږ همکار قاسم مندوخی لی په اړه راپور لري او وروسته به د مندوخی سره د همدې موضوع په هکله خبرې هم ولرم.
د بریتانیا بکینګم مانی د چیو چو پیړی پر لپسې د نړۍ پرلارو بار د پاچا امر او سکه چلیدله. شای ډیر لږ هیوادونه بول چې د دې هیواد تر اغیز لاندې بنو راغلي. آن خوشحال خټک څنګه چې درې نیم سو کال وړاندې ویلی ول په دوران د دې پاچا ویشار هغه دی چې ملک پر انګلستان یا پرتګال پر اوسه کال د ملکه الیزابت ترمنې ورسته چارلز دریم د بریتانیا پاچا سو او نن یې تاج ور پر سر کړ. د شاهي کورنۍ مینوال د خپل پاچا تاج پوشی ته د هیواد لری لری د بکنګم ماړی مخې ته راټول سوی دی.
زنن راغلم چې د تاج پوشی په مراسمو کې برخه واخلم. ما د ملکې د جنازې په مراسمو کې هم ګډون کړی و. دا زموږ د هیواد لپاره ستر ملي مراسم دي. دا موږ ته د برتانیت احساس راوکی او زما په خیال موږ ته خوښي راکوي.
د بکنګم ماڼۍ خواوشا سیمې د برتانیا په ملي بیرغونو پسولل سوی دي او ځینې کسان بیا دلته د تاج پوشی په باب وړي کتابچې هم ویشي.
دا وړوکی کتابچې ټوله د تاج پوشی په باب ده. دا له خدای او د هغه له مخلوق سره د پاچا وفاداری ښیي او موږ هم له هغه سره وفاداری یا بایت ښودلو ته رابولي. په دې کې راغلي چې خدای دې پاچا سلامت لري خو موږ باید چې خدای دې مونږ سلامت لري. دا زما پر شامل لیکلي دي چې خدای دې مونږ خوندي لري. ته پوښې
خدای دې پاچا سلامت لري. دا د برتانیا ملي سرود هم بلل کیږي او یو محل د دې هیواد پر ټولو مستمره سیمو کې به ویل کېدلو چې پاګه کې د افغانستان د ژمي په خوانی پایتخت پېښور هم راځي.
شپغم مې د چارلس د بادشاہت ورځ ده. خوشپغم مې اتل سوا سلور دیشم د افغانستان د سلطنت د جمی پایتخت په خور د مقبوزه کېدو غلامېدو ورځم ده چې دا د سیکانو او د انګریزانو د اتحاد دلاندې پام دغه ورځ اتل سوا سلور دیشم کې محکوم شوی وو.
شاته د ټلویزیون پر پرده ویني چې د چارلز دریم د تاج پوشی مراسم ښکار کوي. د نوموړي مراسم پر داسې محل تر سره کیږي چې د برېټانیا هیواد د امپراتوري ټغر له نړۍ راټول شوی دی. همدې ته په کتو دوه دریزونه رامنځته شوي. یو ډلوای چې پر داسې مراسمو پیسې لګول بې ځایه مصرف دي، بل ډلوای چې د برېټانیا شاهي کورنۍ د دې هیواد یو لرغونی راس او د دې واد پېژندلو ده او د سیلګری سنت یو لوی ګټه رسوي. قاسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
د همدې موضوع په هکله را سره د امریکا غږ خبريال قاسم خان مندوخیل سې په پروګرام کې را سره مل شوې ده چې جزئیات به د مندوخیل سې څخه واخلو. مندوخیل سې پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مشي. اوس خو تاسو په راپور کې مونږ د شاهي کورنۍ او د شاهي سلطنت په تاریخچه باندې مکمل او پوره راپور هم ولیدو. دا کراته وه چې پرون مهمه ورځ و بریتانیا لپاره. د پاچا تاج ایښودلو مراسم څنګه تیر شو؟ هغه څه چې تاسو په راپور کې درلودل د دې سربیره نور څه د معلومات لري چې د لیدونکو سره یې شریک کړئ؟
دا ډیر مننه رڼا سلامونه او لیدونکو ته سلام وایم. بریتانیا تک فرزن په مجموع کې یو کس نوې راځي یا په تیر لندن ته نو پرون یو داسې فضا و چې مختر ورته ولای چې یا د یو چا د واده ورځ وه یا لکه هر سړی یعنی تر سترګو چې کوڅو کې چې هر څه تر سترګو ښکاره کېدل چا د دغه هیواد ملي بیرغ په لاس کې و د دغه پاچا چارلز دریم تاج یې جوړ کړی و هغه به پر سرونه وو. یعنی نر ښځې او کوچنیان یې هم له ځانه سره راوستي وو. ما له یو ښځې پوښتنه وکړه داسې یو 15 کلن ماشوم ورسره وو او یو 2 کلنه لور. ما وی دوی د ولې راوستي دي؟ وی دا ما ځکه راوستي دي چې دوی به بیا راتلونکي ډیر کال وروسته دغه ورځ زیاده ساتي. نو دغه دلته شاهي کورنۍ د دوی په ټولنه کې یو داسې نغښتې ده لکه یو ملي د دوی یو ملي انانا د دوی لکه په کور کې چې یو متبرک یو مقدس شی وي. نو دغه ټولنه کې ښایي چې زر کاله د دې شاهي کورنۍ د دې په دې هیواد کې د سلطنت سوی دی شای هم دغه واجبي چې دلته د شاهي کورنۍ د یو زیاته ملي یو ملي نوم لري یو ملي وراثت لري یو ملي ارزښت لري او بل دا چې خپل پاچا چارلز دریم او د میرمنې کاملا ملکی کاملا د هغو ټولو خلکو مننه وکړه چې د تاجپوشي په دغه مراسم کې برخه واخیسته او هغو خلکو مننه وکړه چې په ټلویزیونونو کتل او ځینې خلک شاوخوا 2000 کسان بهرانیان چې په هغه کې د سعودي پاچا او دغسې د فرانسې ولسمشر مګوان او دغسې د پاکستان صدر اعظم یا لومړی وزیر شهباز شریف هم راغلی وو. دغه ټولو خلکو مننه وکړله چې په دغه مراسمو کې له دوی سره ګډون وکړ.
مندوخیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا تقریبا د اویا کالو وروسته په لندن کې بیا هم د یو پاچا په سر تاج ایښودل کیږي او دا مراسم که اویا کاله مخکې یو ماشوم زیږیدلی و نو اوس هغه به اویا کلن وي، یعنی د ډیرو کسانو لپاره دغه مراسم واقعا نوی مراسم و او خلک لیوالتیا د دې درلودل چې راشي وګوري. نو که دا راته ووایه چې کوم توپیرونه په دې کې کمون فرزند د پاچا مور ته ملکی د تاجګزاری مراسم په ویډیوګانو کې یا په راپورونو کې وګورو، څنګه تاسو یې پرتله کوئ؟ کوم توپیرونه په دې کې تاسو ګورئ؟
لکه اوس د ملکه الیزابت مړینه چې وه، نو په تاسو دغه د ښار چې څه کلیساګانې دي په دې کې راوګرځي، نو اکثره کلیساګانو کې هغه بیا مندرونه یا جوماتونه وو، نو خلکو یو قسم د هغې مړینه چې ده په هغه هم راضي ښودله. د سندرې د ویر سندرې ویل کېدې یا به دعاګانې کېدې، یو داسې مراسم وو او ورسره په کوڅو کې د دې تصویرونه وو. خو دغه د باچا مراسمو کې توپیر دا و چې یو خوشي فضا ده، لکه نن په دې ښار کې په ډیری کوڅو کې یا چې په بونه دي یا نڅاځایونه دي، په دې کې خوشحالي کوي خلک، ډوډیانې غرمنې کړې دي، په دې کې د موسیقي کوي، سندرې وایي. ماښام په وینزر کلا کې، وینزر کاسل ورته وایي، مشهور ده لویدیز لندن کې، نو له سلاو سره نږدې سیمه ده. وینزر کاسل کې یو لوی د کنسرت دی د موسیقي، یا شاوخوا چې د شاهي سلطنت شاهي کورنۍ سره تړلي کوم ځایونه دي، په هغوی کې د موسیقي پروګرامونه نیول شوي دي. په ښار کې په مجموع کې د خوشحالۍ فضا ده، خو له دې سره سره ځینې خلک چې هغه ته انټي رویالست ریپبلیک وایي، یعنی د شاهي کورنۍ زر ډله، نو هغوی پرون هم د 250 په شمیر کې ځینې چاپیریال ساتونکي او فعالان وو، او ځینې هغه فعالان لکه ما چې مخکې درته وویل انټي رویالست ریپبلیک، د دوی 250 کسان یې ونیول. دوی وایي چې شاهي کورنۍ نور په دغه هیواد کې، لکه دوی متل هم ورکوي چې باران نه وري نو د چتری څه ضرورت، چې سلطنت نشته، د برېټانیا امپایر نشته، نو د دې پاچا بیا څه ضرورت؟
بالکل دا مراسم او پاچا خپل مخالفین هم لدی او مظاهری هم وشوي چې خوشو تاسو دوی ټکی ته هم اشاره وکړه. ډیره مننه کوم مندوخیل صاحب، نور پروګرام کې وخت نه لرم چې په دې مورد خبرې وکړم، کور مواده ستاسو وخت نه هم مننه کوم. خیر اوسه قدم لیدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د څال خبرونه سره وي. نو مو په پاکه لاس فارم هیچاره.